تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو تر سره شویو او تر سره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې چغې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبره مده میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمنه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی ښکلی، د ها ښکلی ها سپېڅلی، راته وایا راته وایا د بابا کلامې بیا د ګل پوشبې، د بادام او د مڼو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړې غاړې سره او سپین غاټول ګل شوي، ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوان یې غوړېدلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنداسه چا ترې وهلی، د سپرلي نری شماله، د بابا له ګلخانې مې راته وایا، رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي، تندې نه دي سوځولي، خېشاوی ورته کړې په غزلو، په ټپو دي چا ستایلي، الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پریوتی، چا لوستلی دي که نه دی، مازدیګر د چامبې لاندې، د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیکلمه کړي د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې. اخی مړ دې رانه موي، اخی مړ دې رانه موي، د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي. کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، چې دا لمر پرې وتی نه وی، زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی. خدایه ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی، خاورې خاورې دې ها گل گل سړی نه وی. د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، څه نری څړیکړي مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي. د سپرلی نری شماله، څه نری څړیکې مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي. ما نه پاتې شیرین کلی، نغری به مې اوس تنګ وي. د تنور غاړه به یخه، چا به پاستی دستکۍ پرې پخې نه وي، او حجره به یې خالی له مېلمنو وي. د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا. ارغوان پکې ډېر شوي، د مرسل ګلو څه حال دی، زردالو به وي ګل کړی. ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې، خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي، سپین ګلان پرې ورېدلي. سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو. ها دوه لویې د توت ونې به وشنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې. د سپرلی نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو. ها دوه لویې د توت ونې به وشنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې. د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کلا شا باغ شین شوی، تاکو وږي راشنه کړي، د خستاکو بوی مې یاد شي، دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي. ها انځر به وي زما له قد لوړ شوی، ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي. چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی، اخ قربان یې په عطرو یې مینه، زړه مې وچ پسې خوږیږي، د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي. زړه مې وچ پسې خوږیږي، د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي. څومره مینه یې راکوله، ډوګۍ به مې بلله، خدای کړي یې د جنت مسته بلبله. د سپرلی نری شماله، اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي. له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي، تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړي سرې غوټۍ وي. د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. د سپرلی نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. خوشبوی به خیژي آن له خړ دیواله، د چنچڼو به تنګ وي، واوراګانې بلبلان بل سرو گل تاویگی او گلپان بنتیگی د نرگس په وږمو به فطرت څرق نشکیگی ژوند به څه تر تازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي
ل امینې فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازه دی روي ادبي مجلې تراسته ولې وو اخلي فنا له هغو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالي د غوړه شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه تر لاسه کړه استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ بل درې شعرونه واستوي هغه کسان چې پروسه شکالي جایزه اخیسته هغه ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي استاد جنید اسدی رډو ته وویل چې د وری له لومړی نیټه شعرونه ورستول شي او سشکل به هم 15 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي د نوی کال بل نوی ادبي هڅه ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون پلنګ ورزو کې پرانیسي د دې بهیر یو غړي محتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استوبلي پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لاره د فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو ترڅو کولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاری ساتلې دي او د ملګرو او دوستانو همکاري دو چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر ټولو ولکه او مونږ کتاب علمي بهیر ډلبا په دیوت باندې کې پنګ دی ورځو کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوکو یو نو وخت وکو یو بل کتابتون فعال کو یو بل رفرت سیمه کې ترسو مونږ دغه د مطالعې دوت لا هم نور فراخ کو
د دې بهیر بل غړی نجيب الله احمدي وای چې دوم کتابتون لپاره تروسه پلسکونو کتابونه راغوند کړی دي
تر دې دمه مو دوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبر سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅو هم کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موساخیل اسماعیل خیل او مندوزیو ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په نن کرهار کې سشکل د نارنج ګل دوری ز مشاعره خپل وخت مخکې وشوه د کپ میاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بن کې د نارنج ګل توریزه میله او مشاعره تر سره شو شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د وش مستاینه وکړه او د غرازی په افغانستان کې د تلپاتې سولې مين او ورور ولې پیغامونه ورکړل د نارنج ګل دوریزه مشاعره سم همکار بصیر الله قادل سارلی او د راپور پر جوړ کړی
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه له خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره لتیرو څو لسیزو راهیسی د هر نظام پر مهال د ځای شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي نو موړی ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا ولسی بڼه لري دا دا مشاعره اوس د نړیوال دودي زمو مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلی پرنګین موسم کې تر سره کیږي د نارنج ګل مشاعره سره د میلې کلمه هم کاریږي ډیر کلونه د نارنجګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدې به جوړېدلې، او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنجګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران میں ڈر کے او پی جندل وطن ساتو نہ جھگڑا کے مہاجر نہ شما خط تجربہ شم خائنان میں ڈر کے او پی جندل
او دے ٹی ٹی پی سمرو ڈاڈا وسے مگ ہم کر دوں دے ٹی ٹی پی سمرو ڈاڈا وسے مگ ہم کر دوں نور دا خوارے تور پنجابیاں سگنا
د نارنجګل سګنې مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنجګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فريدي سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دی بهیر زوان فعال غړی مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعرانو ترنوم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
خغل اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. دادی بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتون یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوبه کاپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د وی لوی غونډې په تر سره وی لیکوال چیرونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپش وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالی وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پرفن باندې پکې مقاله ویناوي شیرونه ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلم پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي
د استاد سمیم د مازغوند په تړاو باندې خپل مخسر فکر لډیر وخت نه وو خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ممش مونږ د غونډې تکار وکړه د استادانو سره په دې تړاو وغږېد استاد سره مو همغږي وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل د استاد له ژوند د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده دا وی لیکنه ان د استاد استاد چې قاضي صف کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړو او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېد.
هغه کومې برخې دي ساس په باور کپا مرته وشي پر اتلونکو کې به دا سغونډې نور هم شي تر سره شي.
زموږه کله چې د غونډې غره پور خبر شو عکسونه خبرو شو او خلک خبر شو نو غو فیدبیک بیرته مقتدر مثبت راکړل شو او خلک ډیر خوشاله وو ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منځله وو. نو زموږه غ سره ول څه فکر وو کوم تر هچ مونږ جوړ کړی وو او سره ول څه زموږ پلان وو چې دا غونډه تر سره شي هغه بریالي وو او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خلو د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکونو کې چې بیرته پر موږ کړی وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ لوري د غونډه کوم راپور چې ما ولوست هل تجنو دوستانو د درانه استاد جن خاطري هم شریکي کړی دي تاسو مخ کې د مرکه په پیل کې د اشاره وکړه کوم ایو جنسب تاسو په ځین کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریک کړی
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې مخاطري وي هغه هم شریک شوی په هانسب نګارم خپل خاطرې وویلې تر څنګ باز محمد عبد صاحب سو خاطرې شریکې کړې چې یوه دا و چې کله تقریبا ډیر شو ډیر کال وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شونو په لومړیو کې راپور چې نثار صاحب لیکلو بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارل شو ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی دریسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلی وو نو دا ورق یې همداسې مخته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پنا کړی وو ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وې دا راپور پای ته ورسید نو استاد سمیم پیغه کړ چې راپور خو ډیر ښایسته وو ډیر ښکلی وو او مونږ خوشحاله دي ته وو چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي خو موږ له دې نه وو خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه نو غونډې ته یې ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جنسب تاسو د استاد سمیم د غونډو د منځلو پر مهال ژمنه وکړه چې شاغلی سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي لدې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بل غونډه ورته جوړوي.
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره ده کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته مزبوط پنځون هدف دار چې د لمنځه ویسیو هغه چې بیا وسور سره دی او ارزښتونه دی هستې دی پنځون به منځي په تړاو به غونډې برابرې او هغه خواوي چې خلک ترنه خبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي نسرګند دي هغه برابر سره کوي او راتلونکي نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره باندې زو روحي اخلي.
لا شغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یو مهمه ژباړه په روسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یو برخه تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه شکل ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډیر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
لبامی بلخارا پاتا لبا بامی بل خارا پاسا دنوروز ده سهر بادا دنوروز ده سهر بادا